السلام علیکم د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. قدرمن اوریدونکو، په دې او سات خبرونه کې د ازادۍ په څپو کې پروګرام خبريږي چې لګاونډي هیوادونو څخه افغانستان ته د افغان کډوالو د جبري ستنولو موضوع ته ځانګړې ده. خو لمړی پام وکړئ خبرونو ته. یوناما یا د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت پر هغه نوی لارښود اندېښنه ښودلې چې د طالبانو حکومت رسنیو ته ورکړی دی. په دې تازه لارښود کې طالبانو رسنیو ته امر کړی چې سیاسي بحثونه او د دغو بحثونو د میلمنو نوملړ باید له خپرېدو مخکې د طالبانو لخوا تایید شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر پر خپل ایکس پانه په یو بیان کې ویلي دا لارښود پر سیاسي بحثونو له وړاندې شته محدودیتونو ته رسمي بڼه ورکوي. په اعلامیه کې راغلي چې نوی لارښود به د رسنیو او خبریالانو ترمنځ د ویرې او ځان سانسورۍ فضا پراخه کړي. یاد لارښود شاوخوا دوه اونۍ مخکې د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت لخوا په کابل کې د رسنیو له یو شمېر مسؤلینو سره په یو ناسته کې شریک شوی. په دې لارښود کې راغلي چې سیاسي بحثونه باید د اسلام د دین د اصولو، ملي ارزښتونو او د طالبانو د حکومت له تګلارو سره سم وي. بلارخوت کی راغلی چې شنون کی او خبريالان باید د طالبانو د لوی مشر ملا هبت الله لپاره د امیر المؤمنین او د طالبانو حکومت ته د افغانستان د اسلامي امارات ټکی وکړوي. طالبانو له 2023 کال رئیس چې بیا پر افغانستان واکمن شوی پر رسنیو سخت محدودیتونه لګولي چې لکبلې سلګونه رسنۍ تړل شوی او زرګونه خبريالان اړ شوی چې له هواده اوزي. د ناروی د کډوالو شورا خبرداري ورکوي چې د ایران لخوا د افغان کډوالو په جبري استلو کې د راغلي زیاتوالي له امله د افغانستان د بشري مرستو سیستم په دیش میر رستنیدونکو ته د بیړنیو مرستو د برابرولو چمتووالی نه لري. د شورا نن په یو راپور کې ویل یوازې سږ کال تر دې دمه له ایران څخه باندې 1 میلیون افغانان بیرته هیواد ته ستانه شوي چې په همدې موده کې له پاکستان ایستل شوي 400 زره کسان نه دي شامل. د ناروې د کډوالو د شورا د افغانستان مشر جاکو کاریډي وویل موږ له ستړو بېوسه او خواشینو کورنیو سره مخامخ یو. دوی داسې یو هیواد ته ځي چې د هغوی د جذبولو یا بیا ځلي ادغام امکانات نه لري. خاغلی کاریډي له کوربه هیوادونو غوښتي چې د کډوالو د بیرته ستنولو په برخه کې د هغوی د رضاکارانه، خوندي او باعزته ستنېدو نړیوال اصل رعایت کړي. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي له ایرانه په زیات شمیر او اجباري ډول د افغانانو د استلو په اړه خپل اندېښنې له ایرانی لوري سره شریکې کړې دي. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا اداري مرستیال مولوي عبدالسلام حنفي په کابل کې وی غونډې ته ویل په هرات او نیمروز کې د یو شمیر رستنو شویو کډوالو وضعیت له نږدې کتلی او په وینا یو شمیر په ایران کې د ایرانی مامورینو او عامو خلکو لخوا ځورول شوي دي. نوموړي پر ایرانی لوري ټینګار وکړ چې له افغان کډوالو سره د ګاونډیتوب او انساني اصولو پر بنسټ سم چلند وکړي. بلخو د طالبانو تر واک لاندې ملي راډیو ټلویزیون ویلي چې د کډوالو او رستنیدونکو چارو وزیر مولوي عبدالکبیر په کابل کې د ایران له سفیر علي رضا بیک دلی سره کتلي په داوطلبانه توګه هیواد ته د افغانانو پر رستنولو یې ټینګار کړی او په یاد هیواد کې د افغان کډوالو ستونزو ته پر وخت د رسیدو غوښتنه کړې. د یادونه ورده چې ګڼ شمېر افغانان په ایران کې لنیول کېدو وروسته له هیواده په جبري توګه ایستل شوي او له ډېرو یې هلته کاروباري شتمنۍ او پر خلکو پورونه پاتې دي. د ایران د سفیر له قوله ویل شوي چې افغان کډوال د یوې طرحې په اساس کولی شي په تهران کې د افغان سفارت او ایراني لوري په مرسته هلته له کډوالو څخه پاتې شویو شتمنیو ته لاسرسی ومومي. روسیه د توغندیو او بی پیلوټ الوتکو په وسیله د دوهمې پرله پسې شپې لپاره د اوکراین پر ښارونو بریدونه وکړل چې پکې په پلازمینه کیف کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او ملکي سیمو ته زیان اوښتی دی. د برید نږدې 10 ساعته دوام وکړ. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي ویلي د جولای د 10مې دا برید د هیواد شپږو بیلابیلو سیمو ته متوجه و. په برید کې 13 توغندي او شاوخوا 400 درونونه کارول شوي چې نږدې نیمایي د ایران سخت شاهد درونونه و. زلنسکي پر ایکس شبکې لیکلي دا د روسیې له لوري د ترهګرۍ ښکاره پراخوالی دی. بندیزونه باید ژر تر ژره ولګول شي. هغه له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې پر روسیه فشارونه زیات کړي څو دا 3 کلنه جګړه پای ومومي او ورباندې امکان برابر شي. د کیف د نظامي ادارې مشر تیمور تکاچنکو ویلي د روسیې په دغه برید کې 2 تنه وژل شوي، 22 تنه ټپیان دي او لږ تر لږه 15 ښاري سیمې د اور چاودنو او له اسمانه د ډرونونو د ټوټو د پرېوتو په ترڅ کې زیانمنې شوي دي. او د پاکستان پولیسو یو 940 کسان چې یو ویای بهرنی وګړي دي د ټګۍ برګۍ په تور له یو ټلیفوني مرکز خنیولې دي. د پاکستان د سایبری جرمونو ملي تحقیقاتي ادارې نن په یو اعلامیه کې ویل چې د مرکز خلک تیرېسل او په چلولې ترې پیسې ټولولې. نوموړي ادارې زیاته کړې چې دا شبکه د پاکستان د ختیځ په صنعتي ښار فیصل آباد کې فعاله وه. د دې ادارې یو چارواکي فرانس پرس خبري اژانس ته ویلي دا عملیات د فیصل آباد د برېښنا د پخواني رئیس تشین اعوان پر کور ترسره شوي، خو نوموړي تر اوسه نه دی نیول شوی. د نیول شویو کسانو له ډلې 8 تنه پاکستانیان، 40 تنه چینایان او پاتې د نایجیریا، فلیپین، سریلانکا، بنګلادیش، زیمبابوې او میانمار وګړي دي. په دوی کې 18 ښځې هم شاملې دي.
آزادی پڅپوک
درم واج آزادی
د آزادی پڅپوک خبرونه ته خراغلاست. په خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو قربان د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي. لیرانه د افغان کډوالو د استلو بهیر په درز کې روان دی. له پاکستان خو د 2023 کال په منی کې د ټولو افغانانو د استلو پریکړه وشوه. په داسې حال کې چې افغانستان په اوسني حالت کې د دومره ډیرو کډوالو د منلو ظرفیت او توان نه لري، په یو ځل هیواد ته د دومره ډیرو کډوالو ستنولو اندېښنې پرولې دي. له بلې خوا له پاکستان او ایرانه د افغان کډوالو د استلو له اړخه اندېښنې پر ځای پاتې وي چې اوس په تاجکستان کې د افغانانو د ځورولو لړۍ هم پیل شوې ده. د ځینو راپورونو له مخې په تاجکستان کې ډیره افغان کډوال له تازه ستونزو سره مخامخ دي. که څه هم په دې اړه کومه رسمي خبرتیا تر اوسه نه ده خپره شوې، خو په تاجکستان کې ډیره یو شمیر افغان کډوال وایي چې د مسؤولو ادارو لخوا کسان د دوی کورونو ته راځي او خبرداری ورکوي چې له دې هېواده ووځي. دا هم په دې اړه د ازادۍ راډیو د خبریالې راپور.
په تاجکستان کې یو شمیر میشت افغان کډوال وایي د تاجک چارواکو لخوا ورته په شفایي ډول خبرداری ورکړل شوی چې د 15 ورځو دننه باید له دغه هېواده ووځي. له دوی څخه یوه چې وینو غوښتل د موضوع د اساسیت له امله یې نوم په راپور کې یاد شي د غږ د بدلولو په شرط د چهارشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل، سره له دې چې قانوني اسناد لري، خو یوه ورځ مخکې د تاجکستان امنیت اړوند کسان د دوی کور ته ورغلي او ورته ویلي چې باید هېواد پرېږدي. دا وایي زموږ د کورونو دروازو ته د امنیت خلک راځي، وای ووځئ، که تر 15 ورځو نه ووځئ قانوني چلند به درسره وشي. هیڅ معلوم نه دی، دا خبره رسمي نه ده اعلان کړې. دلته خو ټول اسناد لري او ناقانونه نشي راتللی، ټول ثبت دي. ډېر کسان مقصد هېواد ته د انتقال انتظار باسي. صورت یې هغه افغان کډواله ده چې دوه میاشتې مخکې په تاجکستان کې تر 4 کلنې استوګنې وروسته کاناډا ته لېږدول شوی دی. ازادي راډیو ته وویل د کورنۍ غړي لا هم په تاجکستان کې دي او په تمه دي چې د کیس پړاوونه بشپړ شي. خو په خبره د کورنۍ نارینه غړي په دې وروستیو کې سره له دې چې قانوني اسناد یې لرل افغانستان ته شړل شوي دي.
مردهای خانواده دیپورت شدند در حالی که اطفال
دوایی د کورنۍ نارینه مو ویستل شول، حال دا چې ښځې، ماشومان، سپین سرې او سپین ګیري لا هم پاتې دي. د کورنۍ نارینه غړي مو چې ځوانان ول، له کار ځایه یې له کوم دلیل پرته ونیول، سره له دې چې قانوني اسناد یې لرل، هیڅ جرم یې نه و کړی، پرته له دې چې له کورنۍ سره تماس ونیسي، له پولې یې واړول. دا یو ډېر وحشتناک حالت دی. لطفا په دې برخه کې یو څه وکړئ. د تاجکستان حکومت په دوشنبه کې د افغانستان سفارت او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري تر اوسه په دې اړه رسمي څه نه دي ویلي. په ورته وخت کې په تاجکستان کې یوې معتبرې رسمي سرچینې په دغه هېواد کې د افغان کډوالو کمیټې یو مسؤول ته منسوب غږیز پیغام ازادي راډیو سره شریک کړی چې پکې ویلي د چهارشنبې په ورځ د دغه کمیټې مسؤولان د تاجکستان ملي امنیت ریاست ته غوښتل شوي او ورته ویل شوي چې له نن ورځې څخه دې ټول افغان کډوالو ته وویل شي چې 15 ورځو کې دا هېواد پرېږدي. دغه پیغام کې چې د افغان کډوالو په واتساپ ګروپ کې هم خپور شوی، دا شخص له کډوالو غواړي چې ژر تر ژره خپلې توکي ټول کړي او د وټلو چمتووالی ونیسي، کنه نو له سخت چلند سره به مخ شي. د طالبانو حکومت د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت مخکې ویلي و چې تاجکستان د روان کال د خبرګولې میاشتې په لومړۍ اونۍ کې 40 افغان کډوال د شیرخان بندر له لارې اخراج کړي. کړی دی. دغه وزارت په اعلامیه کې ویلیو چې له دې ډلې شپږ دیشتنو د تاجکستان د اقامت اسناد لرل، دولس نور د قانوني پاسپورت او ویزې درلودونکي ول، او د دغه جبري اخراج څرګند دلیل هم نه ښودل شوی. تاجکستان د افغانستان ګاونډی هیواد دی چې په افغانستان کې د جمهوري نظام تر سقوط وروسته زرګونه افغانانو لکه خبریالانو، د مدني ټولنې فعالانو او پخواني دولتي کارکوونکو ورته پناه یووړه. د ملګرو ملتونو د 2013 کال د وروستیو شمیرو له مخې په تاجکستان کې د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو شمېر شاوخوا لس زره تنه ښودل شوی. ویل کېږي چې ډېر یې لا هم مقصد هیواد ته د انتقال په تمه دي. افغان کډوال وایي د تاجک چارواکو لخوا د رسمي معلوماتو نشتوالی او وضاحت دوی ډېر اندېښمن کړي او نه پوهېږي چې برخلیک به یې څه شي. دا په داسې حال کې ده چې له ایران او پاکستان هم د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ چټکه شوې او هره ورځ په زرګونه کسان افغانستان ته ستنېږي.
راپور کې مو واوریدل چې په تاجکستان کې ډیره یو شمیر افغان کډوال وي. د مسؤولو ادارو کسان د دوی کورونو ته ورځي او خبرداري ورکوي چې له دې هیواده اوزي. د ازادۍ په څپو کې په نننۍ خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې آیا په یو ځل ایران او پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو لپاره د افغانستان د ګاونډیانو پریکړه تصادفي ده او کله یو بل سره ارتباط لری، او آیا په تاجکستان کې له افغانانو سره ناوړه چلند د روسیې لخوا د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندنې له مسلې سره تړلې ده کنه؟ پر دې به هم خبرې وکړو چې ولې له افغانانو سره داسې چلند کیږي. آیا په افغانانو کې په نورو ټولنو کې د ادغام توان کمزوری دی؟ د دې خبرونې میلمانه دي د بشري حقوقو فعال نسرین شیرزاد، او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د نړیوال سازمان د عامه اړیکو پخوانی مسؤل نصیر احمد حیدرزی. قدر من اوریدونکو، که تاسو هم غواړئ چې په دې خبرونه کې مو غږ وي، نو د ازادي راډیو د واتس اپ په شمیره زنګ ووهئ، خپل نظر واوروئ او د خبرونې له میلمنو څخه پوښتنې وکړئ. د ازادي راډیو د واتس اپ شمیره ده 00 40 00 اته 111. یو ځل بیا دا شمیره تکراروم، د ازادۍ راډیو د واتس اپ شمیره ده 00 40 00 23 00 اته 111. قدرمن اوریدونکو، د خبرونې میلمنو ته ښه راغلاست وایم. لومړی د ښاغلي نصیر احمد حیدرزی نه غواړم لومړی پوښتنه وکړم. حیدرزی صاحب، ستاسو په نظر آیا د سیمې د هیوادونو ترمنځ د افغان کډوالو د ایستلو په مسله کې کومه همغږي شته، که دا وضعیت تصادفي هم داسې راغلی په یو وخت کې؟
مننه کوم تاسو ته او ستاسو د پروګرام اوریدونکو ته، همدارز په پنل کې موجود میلمنې ته سلامونه او درنښت وړاندې کوم. تکل صاحب، د تاسو د پوښتنې په ځواب کې باید ووایم چې د افغان کډوالو راستنېدل افغانستان ته او په مشخص ډول باندې د ایران او د افغانستان په غیر ارادي شکل باندې یا غیر توطلب شکل باندې چې مرتسی د اخراج کلمه هم ورته کارو، لبد مرغه په داسې یو وخت کې چې هم د ایران نه موږ د دې لړۍ شاهدان یو، هم د پاکستان نه، زه فکر کوم چې د دې سره سره چې آیا دا یو د همغږۍ په پترت کې دا کار تر سره کیږي یا په انفرادي شکل باندې، په هغه به زه په دې بحث ونه کوم، ځکه چې دا د دې هیوادونو د مقاماتو سیاستونه دي چې په مختلف وادوارو کې په عکس العملي شکل باندې رامنځته کیږي. اما هغه څه چې مهمه دي دا دي چې د پاکستان نه دا لړۍ د اکتوبر، یعنی د 2023 کال د اکتوبر د میاشتې نه راپدې خو چې هلته د انتخاباتو لړۍ هم روانې وي، او تیر
حکومت هم یو تاسې درځه سبب بخې فکر کوم د نوومبر 3 او بخې د 2023 کال کې څنګه چې تاسو ویلې د 2023
اکتوبر کې د لړۍ
شروع شو.
بله سبب د دغه لړۍ یو څه سرعت ومند، اما دا لړۍ ابتدا غ داخلي سیاستونو او د انتخاباتو په لړ کې د اکتوبر په میاشت کې د 2023 کال دا میزان دی کډوالو دی افغان کډوالو درې استلو او دا زورول او زور زیاتای دا مسائل موږ ولیدل. همدارس په ایران کې د تیر کال نه په دی خو دا لړۍ شروع و، او زه فکر کوم چې تر ټولو مهم موضوع دا ده چې کډوالۍ خپل یو بشري بحث ده، اما بشري بحث متاسفانه چې لکه څنګه نړیوال سازمانونه هم په دې باندې تاکید لري، دا خپل یو بشري بحث ده، نه باید د سیاسي مسایلو سره خلط شي. متاسفانه چې داسې کیږي، نه تنها دا چې زموږ په منطقه کې یا ګاونډي هیوادونو کې دا موضوع مطرح ده، نورو هیوادونو کې هم له بده مرغه د کډوالۍ د بحث نه سیاسي استفاده کیږي. نو کله چې بشري موضوع یا مشخصا کډوالۍ په سیاسي بڼه یعنی وکارول سي، د دوو مسایلو متاثر سیاستونه رامنځته کیږي. اول دا چې داخلي سیاستونه د څه شي اقتضا لري. که موږ تاسې یو څه ورننوځو، د ایران وضعیت وګورو او د همداراز د پاکستان داخلي سیاست ته توجه وکړو، دوه شي ته موږ متوجه کیږو. اول دا چې امنیتي مسائل دوی عنوان کوي، چې د امنیتي مسایلو له کبله ځکه چې افغان کډوال هم په ایران کې او هم په پاکستان کې په ګڼ شمیر باندې هلته خلک موجود دي، نو اکثرا د اسناد د نه درلودلو له کبله دوی په غاسي پذیره کټګوري کې راځي چې هر سیاست دوی ونیسي د کډوالو د اخراج په باب کې، نو تر ټولو متاثره او غاسي پذیره کټګوري یا طبقه هغه کسان دي چې اسناد نه لري. او دو موضوع چې موږ ورته متوجه کیږو، هغه داخلي اقتصادي وضعیت ده. که تاسو په ایران کې وګورئ، مثلا کار ټول د افغانانو په لاس کې ده، همدارس د پاکستان اکثرا دغه د مټ پلاستیک کارونه کیږي، یعنی شاقه کارونه ټول افغانان کوي. نو دا په دې معنی ده چې یو لوی بدیل ګرځېدلی د محلي بشري نیرو ته.
حیدر صاحب، داسې نه ده چې په دې هیوادونو کې په خپل هم د کار همدغه ځواک نه لري؟ یعنی دا د مټو کار چې تاسو یادونه کوي، دا په دې هیوادونو کې اوس څوک هغه کار نه کوي او یوازې افغانان دي چې دا کارونه کوي؟
دا موضوع به تر یو وخت تر یو حد پورې تر کچې پورې مستاق ولري، اما دا ناممکنه خبره ده چې په یو هیواد کې دغه بشري نیرو موجود نه وي. او شرایط د کار فرق کوي، په کوم شرایطو کې چې افغانان کار کوي، په هغه شرایطو کې خپله د ایران اتباع یا د پاکستان اتباع آماده نه دي. په سختو شرایطو کې افغانان هلته کار کوي، په کم مزد باندې هلته افغانان کار کوي، نو دې شرایطو ته محلي خلک غاړه نږدي، نو د دوی توقعات لوړ دي. دا خپل یو کړکیج رامنځته کوي او دوی بیا خپل حکومتونو باندې فشارونه اچوي په مختلف اشکالو باندې. بل موضوع چې ډیر مهم ده تکلسب، هغه نړیوال سیاست او منطقوي سیاست ده. ما تاسو د پروګرام په لړ کې د تاجکستان بحث واورېدو چې په دې اواخرو کې او نه چندان لري، بلکې د یو هفتې په ترڅ کې موږ د دوی په سیاست کې دا برخورد وینو. حالانکه مثلا د افغانستان کې د موجود حکومت په رسمیت باندې د پیژندنې بحث چې د روسیې لخوا مطرح سو په تېر اونۍ کې، همداراز د روسیې تر سیوري لاندې بعضي منځنۍ آسیایي هیوادونه سیدي لکه ترکمنستان، تاجکستان، ازبکستان، قرغیزستان، قزاقستان، دا هیوادونه د امنیتي بلاک په حساب باندې د روسیې د خارجي سیاست او د امنیتي تدابیرو تر هغه لاندې دي. متاسفانه موږ تاسې د تېر اونۍ په تېرېدو سره چې کله دا رسمیت وپیژندل سو، روسیې بیا د نړیوالو مسایلو په مطرح کولو کې مختلف دریز درلودو، که مشخصا درته ووایم د محکمې د نړیوال جرمي محکمې لخوا چې دغه اخیرنۍ ابلاغیه صادر سو، په دې کې مثلا د روسیې خارجي وزارت نظر وړاندې کړو چې دا دوه ګونی چلند دی، ځکه چې دوی د افغانستان موجود حکومت دوی په رسمیت وپیژندو او نړیوال هغه ته مختلف هغه کوي. نو تاجکستان هم ګوندی د روسیې د سیاست د تعقیب په حساب باندې چې مخکې دوی د موجود حکومت په افغانستان کې د موجود حکومت د مخالفینو کړیو کوربه، نو دوی زه فکر کوم چې یو سیاسي معنی ورده چې غواړي موجود حکومت په افغانستان کې
داسې کړل. فکر کوي حیدر صاحب چې تاجکستان به د همدغو حقایقو په رڼا کې چې تاسو دا اوس بحث پرې وکړو، خپل سیاست دومره بدل کړي چې مثلا طالبانو له حکومت سره به خپل اړیکې عادي کړي؟
نړیوال سیاست داسې یو بحث دی تکل صاحب چې هغه خپل منافیو ته ګوري او تاجکستان خپله په خپل ذات کې داسې یو هیواد نه دی چې په مستقل شکل باندې تصمیم ونیولی سي. نو د روسیې په نوي موقف کې هغه خپل آینده لټوي. نو زه یقین په دې لرم چې د روسیې د موقف په اساس باندې دوی خپل دغه دریز بدل کړی ده. تاسو به دې شاهدان وایي چې د موجود حکومت په افغانستان کې د موجود حکومت هغه مخالف کړی چې په تاجکستان کې موجود وي د هغو حمایت کېدو او مرتب د هغو د سفرونو تسهیل کېدو. نو زه فکر کوم چې په دې تغییر د سیاست سره چې افغان کډوال ایستل نو طبعا هغه کسان چې اسي پذیره دي هغه به په اول کټګوري کې وي. دا غیر مستقیم یا مستقیم هغه پیغام دی د هغه کسانو لپاره چې د موجود حکومت یا مخالفت کوي او همداراز د دې سره سره چې دوی دغه پیغام ورکول غواړي په داخل کې هم دوی غواړي هغه امنیتي تدابیر سیلري. مثلا په ایران کې مشتاسي ولیدل چې په دې اخر کې دا موضوع انوانس ولا چې د افغان کډوالو په منځ کې داسې عناصر موجود و چې د اسرائیل لپاره کار کوي. متاسفانه وګورې چې بیا هم د کډوالو د وضعیت نه سیاسي ګټه پورته سوله، حالانکه حقایق بیا د دې ښکارندوی و چې خپل ایرانی اتباع و چې په دې مسایلو کې دخیل و نه افغانان. متاسفانه په ایران کې هم په تاجکستان کې دغه نقطې په اشاره وکړم چې تاجکستان کې هم دوی کوشش کوي چې دغه سي مواردونه مخنیوي وسي او هغه افغانان چې هلته مثلا دغه هویت په هغه لازم شکل باندې تثبیت نه ده، دغه بیکګراوند چک سوی نه ده، نو دوی دغه اسانه ګڼي چې دوی بیرته وطن ته ستانه کې تر دې چې دوی هغه ټول اسناد وسپړي چې دوی څوک دي په کوم ګروپ پورې اړه لري. نو دا به ډېر ورته ساده او بسیط وي چې دوی بیرته افغانستان ته راستانه کې خپل امنیت تامین کړي.
مننه حیدر ځای صاحب، وړاندې په خبرونه کې بیا هم له تاسو سره په همدغه مسله باندې خبرو ته دوام ورکوو. اوس له میرمن شیرزاد ته ورزم غواړم، دا پوښتنه ترې وکړم چې میرمن شیرزاد، د دومره ورځې د څو کاله چې د افغان کډوالو د ایستلو د جبري ایستلو مسلې زور اخیستی، بیا بیا تقریبا درې کاله وشول په دې کې خبرې کیږي او د افغان کډوالو د بشري حقونو مسله یادیږي، تر اوسه پورې هیڅ راز اقدام نه دی شوی. د دې علت دا ده چې په افغانستان کې یو منظم جریان نشته چې د افغان کډوالو د بشري حقونو د وضعیت په دفاع کې ودرېږي یا پوښتنه وکړي. لکه څنګه چې حیدر زای صاحب وایي، وضعیت د دنیا بدل شوی، د سیمې وضعیت بدل شوی، تاسو دې موضوع ته څنګه ګورئ؟
ډیره مننه تکل صاحب. په لومړي سر کې سلامونه تاسو ته د ازادي راډیو ټولو درنو اوریدونکو ته او احمد صاحب ته ټول ته. په رښتیا هم چې ډیره موده کېږي دغه مسله روانه ده او بشري حقونو په دې برخه کې اصلا هیڅ کار هم نه کوي، ځکه دلته یوازې د ماجرینو مسله کې د ښځو ماشومانو اته سپینګیرو پرته له دې چې د دوی فردي وضعیت وڅېړل شي چې آیا دوی د بیرته تګ هېواد ته بیرته د تګ توان لري، هلته دوی آیا مناسب ژوند بیرته ترلاسه کولی شي، دوی هلته سرپنا لري او کنی لري. دا ټول هغه شرایط دي چې افغانان ورسره مخ دي او ټول دنیا او بشري حقونه چپه خلې. یوه لاته دا دی چې په افغانستان کې داسې یو حکومت نشته دی چې هغه په رسمیت پیژندل شوی وي، او په نومدي سر باید افغانستان کې داسې یو حکومت جوړ شي چې د ټولو ګاونډیو هیوادونو لخوا نه او د اروپایي ټولنې لخوا نه رسمیت باندې پیژندل شي، د نړیوال ټولنې غړیتوب ولري. نو په هغه صورت کې کولی شي چې دغه د ماجدونو وضعیت په پوره ډول وڅېړل شي، ځکه کچېری نن دا کار نه کېږي نو سبا دغه کارونه دا د ماجدونو د ایستلو لړۍ پیل کېږي. لکه څرنګه چې اوس په شدت سره دا لړۍ روان ده له ایران او پاکستان څخه، خصوصا په ځانګړې توګه له ایران څخه چې د ایران او اسرائیلو له دولس ورځنۍ جنگ څخه را په دې خوا دا لړۍ ډیره په شدت سره روانه ده. نو کله چې په افغانستان کې یو وضعیت وڅېړل شي، افغانستان حکومت یو داسې حکومت وي چې نړیوالې په رسمیت وپیژني، د نړیوالې ټولنې غړیتوب د ملګرو ملتونو غړی شي، نو بیا د هیوادونو سره خبرې وشي، تعامل پکې وشي چې مهاجرینو اوس سیاسي جوړښت مهم دی په دې برخه کې چې دا لړۍ باید وپیژنل شي. خو بدبختانه چې
کله چې افغانستان په رسمیت ونه پیژندل شي عمومي ستونزې یعنی د عمومي ناستو کې غړیتوب ونه لري نو هیڅ کله هم د مهاجرینو وضعیت نه څېړل کېږي. په ټوله کې ټول افغان وګړي به په هر ځای کې چې دي، نه یوازې دا چې په افغانستان، په ایران کې او یا هم پاکستان کې او یا دا چې اوس تازه تاجکستان دغه مسله رابرسېره کړې ده او لاسونه یې رابر وهلي چې هلته له تاجکستان څخه هم باید دغه مهاجرین وځي، دا لړۍ به هم دغسې روانې وي او هیڅوک هم د دغو مهاجرینو درد یوازې په دغه اعلامیې چې دوی صادروي چې دغه د بشري حقونو نقض دی، په دې باندې دا هیڅ درد د مهاجرینو نه دوا کېږي.
میرمن شیرزاد، د راپور کې مو څنګه چې واورېدل د تاجکستان حکومت رسمن په دې برخه کې سند ویلې دي، چارواکو لخوا هم او د امنیتي ادارو لخوا هم سند ویل شوی او په خپل دغه افغان کډوالو ته هم رسمي اعلامیه نه دا ورکړل شوی چې او زی له دې هیواد یا مثلا ستاسو تاجکستان نور نه غواړي ستاسو قربتوب وکړي، د دې علت څه دی، د دې پټې پڅې؟
لکه څنګه چې مخکې ستاسو میلمه هم ورته اشاره وکړله، دا ټول د روسیې د سیاست لکه مو ورځې چې روسیې هیواد د افغان حکومت په رسمیت وپېژندلو، د طالبان حکومت په رسمیت وپېژندل شو، نو تاجکستان هم اوس لاسونه رابډ وهلي دي په دغه برخه کې. ډېری مهاجرینو موږ او تاسو یو ورو په رپورټونو کې په سایټونو کې ګورو چې دوی د دوی کورنۍ ته، د دوی د کورنۍ داسې غړي دي چې نور هیوادونو ته تللي دي، حتی ځوانان یا هم د دوی سپینګیري په کورونو کې پاتې دي یا هم ښځینه چې د دوی کارونو ته مراحل دي، دوی ته د امنیت تاجکستان د امنیتي ځواکونو یا امنیتي بنسټونو څخه داسې لمې خپرې شوي چې دوی باید دا کورونه پرېږدي، دوی باید تاجکستان پرېږدي او خپل هیواد ته ستانه شي. نو زما په نظر هم له هغه وخته چې دوی روسیې د طالبانو حکومت په رسمیت پیژندلې، نو تاجکستان هم واقعا دغه کار ته مخه کړې او تصادفي نه شي کېدلی.
سوال دا دی چې دوی د طالبانو له حکومت نه ویره لري یا د افغانانو نه ویره لري، له ناامنۍ نه ویره لري، څه دلیل دی چې دا موضوع همداسې پټه ساتي؟
دا د دوی بهرنی سیاست دی. دوی د تل لا افغانستان افغانان تل د سیاسي ګټو قرباني دي، د نورو هیوادونو لکه د پاکستان، لکه د ایران، لکه د دو کني تاجکستان هیڅ کله هم افغانستان څخه هیڅ هیواد ته هم موږ او تاسو دي شاید چې هیڅ هیواد ته هم یو غواخ نشي کېدلی افغانستان. هیڅ دوی په پتیرو کې ویل چې دا ایش امریکا ته غواخ دی، حال دا چې اوس امریکا همداسې ناسته ده لاسرزنی اصلان په دې برخه کې هیڅ نه وایي، یعنی اوس غږ نه پورته کوي چې موږ ته افغانستان غواخ دی. امریکا په تیر کې دا ادعا کوله چې افغانستان لوی خطر دی سیمې ته او نړۍ ته، حال دا چې هیڅ هم دغه مسله نه ده څرګنده شوې. دا چې اوس دوی په یوه پلمه او په بله پلمه باندې افغانان رانیسي چې ګویا دوی د بهرنیو استخباراتي کړیو لپاره کار کوي، دوی د ایران یا د تاجکستان یا د پاکستان یا نور هیوادونو سره مثلا د دوی امنیت ګواښ پېښوي، د ترګرو کړیو سره لاس لري، خو تر اوسه د دوی فردي وضعیت نه دی څېړل شوی. هیڅ یو افغان تر اوسه دوی د دوی افغان دوسیه نه دی څېړلې، هیڅ یو افغان تر اوسه داسې نه دی پیدا شوی چې واقعا په دغه برخه کې لاس درلودلی وي او دوی وایي چې دوی د دوی هیوادونو ته ګواښ کېدلی شي. نو دا یوه معلوم مسله ده چې افغانان تل د نورو هیوادونو د سیاسي ګټو قرباني دي، یعنی په اوس وخت کې د کار یوه ډېره قوي قوه ده افغانان د ایران لپاره، له پاکستان لپاره، هغه کارونه چې د دوی ځوانان ته وروسته نه شي ترسره کولی همدغه افغاني کارګران دي چې ترسره کوي، همدغه افغان ځواک دی چې دوی له څخه د کار د قوې په توګه ترې کار اخلي او نن له دغسې وه حالت سره مخ دي چې د دوی څخه هلته د دوی سرمایه، د دوی کورنۍ، حتی د دوی کورنۍ غړي په جریان کې نه وي، دوی لاس نیول کېږي او دوی له سرحد څخه راړول کېږي.
بله، یو بل خبره دام ده چې هغه افغانان چې بهر ته تللی دي دغه درې هیوادونو ته، پاکستان ته، ایران ته او تاجکستان ته، البته په نورو هیوادونو کې هم یو شمیر افغانان ګډ وډ خواره واره پراته دي، مثلا په هند کې شته افغانان، افغان کډوال په ترکمنستان کې شته، په ځینو نورو هیوادونو کې قرغیزستان کې شته او په قزاقستان او روسیا او نورو هیوادونو کې هم شته خواره واره پراته دي افغانان، مګر هغه د مشترک ټکی د دوی په دغه رایستلو کې د اوس دغه ځل چې تقریبا همزمانه پیښیږي، مشترک ټکی څه دی پکې؟ سیمایزه ناامنۍ ده، لکه څنګه چې مخکې حیدرزی صاحب یادونه وکړه یا شرایط دی دغه تاریخي موقعیت او شیبه ده چې د موږ ژوند پکې کوو. ستاسو له نظره علاقه څه دی؟ کلان ځواب راکړي چې بیا یو اوریدونکي ته هم ورزو چې اوریدونکي په انتظار دي.
زما په نظر په ټوله کې د دوی خپله اقتصادي او امنیتي وضعیت دی. که ایران ته اشاره وکړو، ایران کې ډېری ځوانان دي بیکار دي. اوس په یو ډول ایران حکومت غواړي چې خپله ایراني ځوانان ته وښيي چې ګویا که دغه افغانان په ایران کې 80% ځوانان بیکار ګرځي، اوس دوی د افغانانو په ایستلو سره غواړي چې دغه خپلو ځوانانو ته دا ثابته کړي چې ګویا دغه افغانان که موږ له دې ځای څخه وباسو تاسو ته به دغه د کار زمینه دلته برابر شي. بل هیڅ خبره نشي کېدلی، ځکه چې تاسو څنګه چې ورته اشاره وکړه، په ټولو هېوادونو کې افغانان دي، په هندوستان کې شته دي افغان وګړي، ولې هیڅ کله داسې یو چلند ورسره نه دی شوی لکه اوس چې تازه په ایران او په پاکستان کې ورسره. دا دواړه هېوادونه په اوس وخت کې د اقتصادي او امنیتي لامل له وجې، ځکه د دوی اقتصادي او امنیتي وضعیت خراب دی، دوی پړه پر افغانانو باندې وراچوي.
ډېره زیاته مننه. په خبرونه کې زمونږ اوریدونکي هم رابولو چې راشي خبرې وکړي. دا اوس یو اوریدونکی په لاین کې لرو، فکر کوم دوه اوریدونکي لرو. مهرباني وکړئ د ازادۍ رادیو د ازادۍ په څپو کې پروګرام دی، لومړی ځان معرفي کوي او بیا مو خپل نظر یا پوښتنه کوي لرئ، وای وای وای.
قربان سم محترم احمد تکل صاحب، سلام تا ته او د ازادۍ رادیو ټول محترم اوریدونکو ته وایم. الله دې وکړي چې دغه جوړ به تاسو له حدا تلم د هلمند ولایت د ساتې مشنه اوریدونکو.
وعلیکم السلام اتل صاحب، خبرونه ته ښه راغلاست. مهرباني وکړئ څه وایست؟
خدای دې خوشاله کړه تکل صاحب محترم، یو سلام تاسو ملمنو ته وایم. نو دغه خور لکه اشاره چې ورته وکړه محترم احمد تکل صاحب، واقعا زموږ ماجرین چې دي په بیلابیل هیوادونو کې، احمد تکل صاحب که پاکستان دی که ایران دی که مثال د خبرې عربي متحده عربي امارات، په ټولو ځایونو کې زموږ افغانستان مهاجرین سه. خو په کار دادی تکل صاحب محترمه، که د پاکستان دپاره که د ایران دپاره د هر ملک دپاره چې باید زموږ د مهاجرین سره ښه ژوند وکړي، ښه سلوک، ښه برخورد ورسره وکړي. وځ از موږ د افغانستان مهاجرین د سینې د محترم تکل صاحب چې واځ په بهر ملکو کې، د بهر ملکو مهاجرین هم وځ از موږ داخل په افغانستان کې تا کومر تاسو وګورئ، د پاکستان مهاجرین د مثال د خوست په کمپو کې، دلته په خوست کې کمپونه لرو، د ګولان کمپ دی چې د پاکستان د وزیرستان مهاجرین دلته دي. نو د زموږ حکومت د دې سره کوم بچلن کړی دی؟ خو دې بیل غوښای پر رسنۍ باندې، پر میډیا باندې دې بیل غوښای د مهاجرین چې د زموږ سره د افغانستان حکومت داسې ظلم وکړي. ښه ژوند، ښه سلوک زموږ حکومت سره کوي، باید زموږ د مهاجرین سره تکل صاحب بهرنی ملکونه دغه سې دغه ور سره وکړي، ښه برخورد ور سره وکړي، ځکه دا خو مهاجرین دي. نن ستړي ورځ پر مار، سبا پر بل ملک، سبا پر بل ملک. وځ دا تکل صاحب محترم، تاسو عیني شاهدان یاست پر ایران باندې چې د اسرائیلو جنگ شروع. نو دا خو معلومه خبره وکړه چې د ایران حکومت سکوت کوي، دا مهاجرین به زموږ افغانستان ته راتلای. نو موږ به بار داسې بد سلوک ورسره کوي لکه دوی چې زموږ د مهاجرینو سره بد سلوک کوي. په کار تا د تکل صاحب محترمه چې بهرني ملکونه زموږ افغانستان د مهاجرینو سره ښه ژوند، ښه سلوک، ښه اخلاق وکړي.
ډېره زیاته مننه. او سوال لرئ له میلمنو نه؟
قربان سم، سوال مو د میلمنو ته دادی تکل صاحب محترمه، چې مثال د خبرې یو خو دغه اړتیا اړینې مرستې چې مثال د خبرې زموږ حکومت او خیریه بنسټو والا ورسره کوي، نور زموږ عادي افغانان څه کومکونه ورسره کولای چې مثال د خبرې دغه خپل مهاجرین سره د حکومت تر څنګ د بهرنۍ مرستې تر څنګ موږ خپل افغانان څه کولای چې دغه خپل وړونو لاسنیوی وکړو؟ دغه پوښتنه مې د خوست تکل صاحب محترم.
ډېره زیاته مننه تل صاحب. یو بل اوریدونکی هم لرو، مهرباني وکړئ ځان معرفي کړئ. د ازادۍ په څپو کې پروګرام دی، ښه راغلاست.
السلام علیکم تکل صاحب، تاسو اوریدونکو په تخنیکي جلالت صاحب ته نیکی هیله او احترامات وړاندې کوم.
وعلیکم السلام، مهرباني، ښه راغلاست.
همیشنه اوریدونکو یې توخی.
حاجی صاحب
خیر راغلاست. توخی هم د زابل ولایت.
حاجی صاحب خیر راغلاست. څه وایست په دې بحث کې؟ څه دی ویلو لرې؟ څه سوال پوښتنه؟
مننه.
په دې وروستیو کې له ایران نه مخصوصا د افغان کډوالو د ایستلو بهیر ډیر چټک شوی، او په عین زمان کې راپورونه شته چې په تاجکستان کې افغان کډوالو ته د تاجکستان چارواکو که څه هم رسمي نه دي ورته ویلي، مګر د ځینو ادارو کارکونکي ورغلي دي او افغانانو ته ویلي دي چې باید ژر تر ژره له دې هېواده ووځي. ولې له افغانانو سره دا ډول چلند کیږي او علت یې څه دی؟ ستاسو په نظر حاجي صاحب توخی، د دې علت څه دی؟
مننه. موږ به پر دې داسې نظر ورکړو چې مهاجر خو رښتیا هم په افغانستان کې د انقلابونه وو. نو په هر انقلاب کې خلک مهاجر شوي دي، جلا وطن شوي دي. موږ په خپل مهاجر وو د روسانو په وخت کې، اووه کاله په مسلم باغ کیمپ کې وو. دغسې زموږ نور قریبان اوس هم په بهر کې دي. نو دا د افغانستان د انقلاب وو، یا د کودتا وو، یا د نورو اشغالګرو چې زموږ پر وطن یې یرغل کړی وو، دا د هغو په نتیجه کې دا رامنځته شوي دي. خو خدای دې وکړي چې زموږ وطن پر قرار سي انشاءالله. نور خو پر قراره د امنیت نه، خو یوازې په اقتصادي لحاظ باندې لکه څرنګه چې مهاجر بهر ته استولي وو، دغسې زموږ وطن اقتصادي هم ضعیف کړی دی. دلته کارونه نشته داسې په صحیح معنا باندې. په بهر کې زموږ خلک ودي، ایران ته تقریبا زموږ د ولایت یا د غزني د ولایت سخت ډېر خلک تلو. نو ډېر تقریبا نیم اقتصادي زیات یې پر ده ولاړ وو. نو داسې اوس له هغه ځایه ذخره اړی. نو دلته مشکلات دي. خدای دې وکړي چې زموږ وطن د نړۍ لخوا څخه په رسمیت وپېژندل شي، او زموږ اسلامي امارت د هغو دپاره په بهر کې کارونه پیدا کړي، او هغه په قانوني ډول باندې ولاړ شي، هلته خدمتونه وکړي، پاسپورټ باندې، په ویزه باندې. خو هغه د مفسره انشاءالله اقتصاد په حق له او د ماجر ورونو په حق له دا هغه د کار د کار سهولت پیدا شي.
مننه حاجی صاحب، غاوره زما که زما غاوره کنه.
بله، وسته
او تاسو خبرې مو وکړې، او په دې کې دا خبرم ډیره مهمه و چې تاسو تقریبا لومړنۍ افغان مهاجرینو نه وای چې د روسانو د ارغل په وخت کې تاسو وای چې پاکستان ته کډوال شوي. اوس ډیر شکایتونه کیږي چې په پاکستان کې افغانانو سره ناوړه چلند کیږي، په ایران کې، او همدارس په تاجکستان، او حتی په دې وروستیو کې په ترکمنستان کې یو راپور و چې له افغان محصلانو سره ناوړه چلند شوی، او حتی خلکو ورسره ناوړه چلند کړی. نه یوازې په دا وروستیو کې د ایران او پاکستان پولیسو او دولتي چارواکو له دوی سره، له افغانانو سره ناوړه چلند کړی، بلکې حتی عوامو خلکو. ما له ډیرو افغانانو نه چې پخوا زمانه کې پاکستان ته کډوال شوي یا ایران ته، دا اورېدلی دي چې عامو خلکو له دوی سره ښه چلند کاوه. ستاسو څه یادیږي؟ ښه چلند وو، او که تاسو سره هم همدغسې یو ناوړه چلند شوی هلته؟
نه، په هغه وخت کې له موږ سره بالکل ښه چلند کېدی. موږ ته د معزز او محترم میلمانه په سترګه نه یوازې داسې حکومت راته کاتو، بلکې ملت هم راته کاتو. موږ سره ډېر ښه کومکونه کېدو.
نو فرق څه شی دی؟ څه شی بدل شوی دی حاجی صاحب؟ څه شی بدل شوی لغه وخته تر اوسه پورې چې هغه وخت له تاسو سره ښه چلند کېده، او اوس له عموما له افغان کډوالو سره ناوړه چلند کېږي؟
ناوړه چلند خو دا ده چې هلته و ماجر ته د سړي په سترګه نه کتل کېږي، د یو مریي د یو ځای په سترګه.
همدا سوال دی چې ولې داسې کېږي اوس؟
نو دا څو لامل لري. اولا لامل خو دا ده چې دا ماجر هلته سخته دی اوسو، بل په دې وطن کې دوی پخپله داخلي مشکلات لري. په پاکستان کې څه حال نه ده، مرګونه دي، جنګونه دي، اقتصادي خراب ده، په دې کې سیاسي اختلافات دي. نو چې هر غم یې دا پر مهاجر باندې تاوانېږي، ولو که یو چا به خامخا کړي. په ایران کې هم دغسې مشکلات دي. اوس موږ واورېدو چې د موساد دپاره خلکو جاسوسي کوله، په هغه کې افغانان وو. خو والله هو عالم خلک وایي دا د چیر حکومت خلک وو، د امریکا د پاره خدمتونه کول، هغه الله تعلیم د موږ نه تعلیم. نو دا څو لاملونه دي چې دوی هلته ډېر څو وخت هم ډېر وبس پر یو ځای باندې ډېرې ودرېږي، اخر هغه بوی کوي، خرابېږي. نو دا هغه دې دېرش کاله، څلوېښت کاله په ووتو. نو زما له محترم میلمانه څخه دا پوښتنه ده چې آیا څه کېدای شي چې زموږ دا مهاجر ورونه په څه طریقه باندې په دې وطن کې ګزاره وکړي، او له دوی سره موسسات کومکونه وکړي یا بل څوک کومکونه وکړي؟ نو د دوی دپاره څه مرسته پکار ده؟ اسلامي امارت خو خپل کوشش وکړي، نو که زموږ ټلیفون نشي قطع موږ به د خپل سوال جواب وارو رادیو خو موږ نشو اورېدای. مننه
تاسو نه مننه قدرمن اوریدونکو د ازادۍ په څپو کې پروګرام له ازادۍ رادیو اوري. را سره میلمانه دي په دې خبرونه کې را سره میلمانه دي د بشري حقوقو فعال نسرین شیرزاده او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د کډوالۍ د نړیوال سازمان د عام اړیکو پخوانی مسؤل نصیر احمد حیدرزای. دوی سره بحث ته دوام ورکوو خو یو بل اوریدونکی هم لرو. ګورو چې څوک او څه وایي. مهرباني وکړئ د ازادۍ په څپو کې پروګرام دی.
سلامونه مې قبول کړه. متکل کریم احمد ایوب پښتون د جوزجان څخه.
وعلیکم السلام.
تاسو د راډیو ټولو تخنیکي همکارانو او کارکونکو ته هر څوک چې تاسو یې بیا وری کوم مستقیمه نه وری سلامونه قبول کړه. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
وعلیکم السلام. خبرونه ته ښه راغلاست قاری صاحب. مهرباني وکړئ.
تشکر. مهرباني خدا غدا وروره. دغه مهاجر چې را روان دي اول خو موږ یو نگراني د دې څخه لرو چې د دې تر دې کاسي لاندې نیم کاسنه یې دا مهاجر داسې بې پروايي را باسي او دلته هم داسې استقبال کیږي او دلته خبره ده وو په دې کې به داسې نفر راځي چې مسؤلیت پذیره به نه وي. په دې کې به داسې نفر راځي چې په خطر کې به وي. نو دا خبرې هم شته. او بله خبره پر عموم مسله چې درسره وغږیږم، موږ دا دولس ورځې چې اسرائیلو د ایران سره جنګ کوي، موږ د ایران په باره کې په نور رسنیو کې سچ رسنیو خو بنده وه، په نور رسنیو کې موږ د ایران طرفداري وکړه او باید کړې مو وای. باید وی کو مسلمان دی، جمهوري اسلامي دی. موږ پر ایران باندې درې حق لرو. یو د ګاونډیتوب حق دی، یو د اسلامیت حق دی، او بل د بشري حق بشریت حق دی. ایران پیلن تکل صاحب دا درې سره حق پایماله کړی دی. که تاسو اوس خبریال درلودی په اسلام کلا کې، دا د بی بی سي خبریال هم ورځي، دا مهاجر په ډېرې بې عزتۍ سره اخراجېږي. هغه چې خپله راځي هغه هم په زوره دي، خپله نه راځي. دغه اجباري چې اخراجېږي دا هم په خپله نه راځي. په خاطر د دې دغه څو دارو ندار یار په پاکستان کې ځینې اخیستل کېږي. د ایرانه چې اخراجېږي دارو ندار یې دلته هم ځینې اخیستل کېږي. تاسو به بی بی سي او نور راډیوګانې اوري، خلک شکایت کوي، خلک ژاړي، ښځې ژاړي. د چا سه لس میلیونه اخیستي، د چا ته څوارلس میلیونه اخیستي، د چا شتمني اخیستي. نو دا یو اهمه بې عزتي ده تکل سره چې د مسلمان سره کېږي، د یو همسایه سره کېږي، د افغان سره کېږي.
ډېره زیاته مننه قاري صاحب. فکر کوم چې وخت د خبرونې کم پاتې دی، ایله زموږ بحثونه دوام شي. زه له خپل تخنیکي همکار نه غواړم چې نور اوریدونکي روانه خلی، ځکه چې بحث ته وخت پیدا کړو. حیدرزای صاحب، تاسو خبرې واورېدې. اول خو کده د اوریدونکو سوالونو ته څه ځوابونه لرئ؟ مهرباني وکړئ.
مننه کوم تکل صاحب. د میلمنو یا د اوریدونکو بحثونه چې ما وکتل او هم اوریدل، تر ډیره نظریات ول او ډیر جوته نظریات ول. د زابل نه چې کوم اوریدونکي خبره وکړه چې هغه وخت کې دوی سره ډیر ښه چلند کېدو او وس وضعیتونه بدل شوي دي، اشاره یې دې موضوع ته وکړه چې هلته هم ماجر یو زیات شوي دي، نور چې هلته ستونزې جوړېږي نو پړه په افغانانو په کډوالو باندې اچول کېږي. شرایطونه زه فکر کوم چې تاسو د پښتنې یو عمده بخش ده او چې څه تغییر شوي دي. تغییر هم زمان دی هم مکان. په دې معنا چې هغه وخت کې افغانان چې ورغلي وو د روسانو سره جنګېدل او خپله د پاکستان خلک او د پاکستان حکومت د غرب په مټ باندې د افغانانو په بشري نیرو باندې د روسانو سره جنګېدل، دوی یو استعلا درلودله. هغه وخت کې په اردو ژبه کې دا خبره کوله چې جهاد افغانستان، نجات پاکستان. نو هغه وخت کې دغه موضوع ډیره مهمه وه. اوس لپاره دوی ډیر کوشش وکړو. که تاسو د پاکستان یا د ایران په مجموع کې، که تاسو د ګاونډي هیوادونو چلند او برخورد د افغان حکومت سره د تاریخ په مختلفو ادوارو کې وګورئ، هیڅ کله متاسفانه دوی داسې یو موافقت حالت کې نه دي پاتې شوي. که د پاکستان بحث را وسپړو، د ظاهر شاه د حکومت نه رانیولې چې موږ د بنګلادیش یو کال درلود، که تاسو په یاد دي، د بنګلادیش په نامه یادېدو، خو په عام اصطلاح کې د شمال خواته د افغانستان د بنګلادیش په نامه یادې، نو یو قحطي وه. د قحطي یو کال چې پاکستان هغه د بنگلاديش نه چې وریج راتللې دغه اله باندې کړی وي. نو د ظاهر شاه د حکومت نرانی ولې بیا د داود خان بیا د کمونیستي حکومتونو په جریان کې بیا سیرات تیر د مجاهدینو په وخت کې همدارس د طالبانو په اول حکومت کې بیا د جمهوریت شل کال حکومت سی او ان تر ننه پورې بیا د افغانستان اسلامي امارت مثلا په حکومت کې اوس قرار لري. د یو حکومت سره د غونډي هوادونو اوږدمحال تعهد او د سولې په حالت کې ژوند نه ده پاتې شوی. په تیر پاکستان خو هیڅ حکومت نه ده منلې. دلیل دا ده چې ما مخکې تاسو ته د زمان او د مکان خبره وکړه. د مکان په بحث کې موږ تاسو د ګاونډي هیواد سره یو تاریخي ارزي اختلاف لرو چې دغه ارزي اختلاف په دین او اخیرو کې د خصوصا د ځوانانو په منځ کې بیا په هغه اقشارو کې چې یو څه رونان دي پوه دي دا بحث بیخي هر ورځنی بحث ګرځېدلی ده. حتی د افغانانو په منځ کې چې ورې پراته دي دا د ډیورن مسله او د ارزي دعوا یا د ارزي اختلاف موضوعات بحث کیږي. یو عمده نکتې ته چې زه خپل دا بحث راټول کوم اشاره کوم هغه دغه دی چې ازکه چې د برنامه تمرکز په دغه درې هیوادونو باندې د وسله لپاره د ایران او پاکستان او تاجکستان چې ولې په همزمان وخت باندې کډوال بیرته افغانستان ته راستنه ای یو عمده ټکی ته اگر چې ډیر مسایل ته هم اوریدونکو او هم اغلی شیرزاد اشاره ورته وکړه یو بحث ته زه اشاره کوم چې د توجه وړ ده. هغه دا دسی مردې کډوالو د پناهغښتونکو په برخه کې د 1950 کال نړیوال کنوانسیون لرو او بیا راتیر سره په 1980 کال کې یو الحاقي پروتوکول لرو چې متاسفانه یو هیواد په دې درې هیوادونو کې چې د بحث وړ ده تاجکستان پاکستان او ایران
بله
د دې غړي ثوب نه لري ځان ته د نړیوالو قواعد له ادرس نه چې مکلفیت ورته متوجي وي متاسفانه دغه شی وجود نه لري. ایران په مشروط دول باندې د کنوانسیون په پای کې یو امضا کړی دا هغه دا ده چې خپل شرایط یې پغه کې تسجیل کړی دي یعنی پغه کې خپل د سیاستونو انعکاس یې کړی دا تر دې چې د کډوالو د اسی پذیرۍ موضوعات په کې مطرح وي. په تور دي مثال پاره کنوانسیون کې د کډوالو او د فامیلو د اطفالو په د ساتنې په برخه کې د یو د اشتغال په برخه کې د یو د مثلا حقوقي مسایل او مدني مسایل په برخه کې مندرجات موجود دي. ایران حکومت هغه په زمینی شکل باندې امضا کړي او ټول امتیازات یې ځان ته ساتلي دي. نو دغه کنوانسیون امضا کول او نه امضا کول هیڅ معنا نه لري یعنی د یو نړیوال مفاد په شکل. نو په دې اساس باندې د افغان کډوال چې په دې هیوادونو کې پراته دي دا نړیوال حقوقي حمایت نه لري ځکه چې درې هیوادونو دغه کنوانسیون امضا کړي نه ده. په دوم بحث کې د افغان کډوالو د غیر یعنی د اسناد نه لرونکو حالت سره مخ دي چې یعنی بیا اسناد افغانان دي مثلا کله ویزا خسته وتلې دي ایران تال ته پاتې سوی دي ویزا قضا سوی دي پاسپورت نور په غربي استلاب باندې ایکسپایر د نور تاریخ تیر ده نو دوی حالت پاتې سوی دي نو په اداري شکل باندې دوی مجوز د پاتې کېدلو حالت نه لري. همدارس په پاکستان کې نو په دې اساس دوی حقوقي حمایت نه لري نه نړیواله او نه دغه هیواد د نن د قانوني چارچوبو په حساب باندې حقوقي حمایت نه دورته مساید.
ډیر مننه حیدر صاحب. به هم بس ته دوام ورکو مخسن د ادغام او د انټیګریشن مسله ده چې په څو دقیقو کې به بس کې پیو کوخو. زه اوس لاند له میرمن شیرزاد نه ورم دی او اوریدونکو قاری صاحب پښتون پښتنې ته ځواب وایي چې اغه وای اغه پښتنه دا و چې لدا کډوالو سره چې افغانستان ته روان دي د خبرداري ورکوي چې کېدای شي ځینې خطرونه هم ملګری وي. آیا کډوالو نه مونږ خطر احساسولای شو میرمن شیرزاد؟ کلان جواب راکې لطفا ځکه لدی ورسته د خبرونې تر پای پورې ډیر کم وخت پاتې دی د خبرې ک د سیراون غړو او لاندې تفسیر وکړو مهرباني وکړئ.
ډیر ښه مننه تکل سک لکه څنګه چې زموږ اوریدونکو ته اشاره وکړه زموږ په نظر چې وو خطر داسې به کېدل شي چې د دغه ماجنونو په منځ کې کېدل شي داسې لګیران څخه هم څنګه چې ایران خپل تور لاسونه په افغان ماجنونو پاکوي موږ افغانان هم دغه نظر لرو چې کېدل شي په همدغه ماجنونو کې
څنګه چې له ایران څخه کېدی شي دغه دیګرانی جستان افغانستان ته دننه شي، ځکه دوی چې اوس د مارس سر ته راځي دوی اسناد نه څېړل کېږي. اوس داسې حالت راغلی چې ټول وردانګې مرستې ته او دوی راځي افغانستان کې ځای پر ځای کېږي، که په پولو کې دي، که په خیمو کې دي، که په سرحد کې دي، او یا هم په پاکستان کې. څنګه چې حیدرسي صاحب هم ورته اشاره وکړه، د ډیورنډ کرښې مسله تر اوسه هم ستونزمنه او جنجال برانګیزه مسله ده او حماس هم پاتې ده. نو پاکستانی طالبان په یو ډول چې غواړي د افغانستاني طالبان سره تر اوسه هم د دوی په منځ کې دردونه ایجاد دي، کېدای شي چې له پاکستان څخه هم دا هسې وګړي د افغان ماجینونو په منځ کې دننه شي، چې دا یو لوی
فکر کوي چې لوی خطر کېدای شي په راتلونکي کې.
دا یو لوی خطر کېدلی شي افغانستان ته.
ډېره زیاته مننه. او له تاسو نه بله پوښتنه هم زلرمه چې ولې له نورو، ولې افغانان یعنی یوازې په دې درېو هیوادونو کې نه دي؟ موږ په جرمني کې مثلا د افغان کډوالو د ایستلو مسله لرو، هم د اوس د جرمني حکومت یو شمېر راایستلي دي، ځینې نور هم په پلان کې دي چې راباسي به یې. له ځینو نورو اروپایي هیوادونو نه هم دا مشکل لرو. په موږ افغانانو کې هم کوم مشکل شته؟ میرمن شیرزاد کنه لطفا لاندې ځواب راکړئ.
په موږ افغانانو کې به داسې یو مشکل نه وي لکه دوی چې حس کوي یا دوی احساسوي. د نورو اروپایي هیوادونو څخه د ماجینونو ایستل هغه د ګوت په شمېر چیرې په کومه مسله کې، یا هم د خشونتونه د کورنۍ تاوتریخوالي په اساس، ولې په دغو دوو هیوادونو کې د تیرو عقدو په اساس که ایران د افغانستان د اوبو مسلې ته اشاره ورسره وکړو، څنګه چې دوی د افغانستان له اوبو څخه په ډېره وړیا توګه استفاده کوله، او که پاکستان دی هم همدغه، نو له دغې وجې ایران او پاکستان یو ډول عقدهیي چلند کوي، او نورو هیوادونو څخه د ګوتو په شمېر ماجرین دي چې هغه یا هم کوم کچېرې د دوی د سي څېړل شوي د ګوتو په شمېر کې یو کس چېرې، یا هم د ډېرو تاوتریخوالو په اساس چې ډېری ځوانان تللي دي هلته، یا د کار توان نه لري، یا داسې شرایط ورته نه دي ایجاد شوي چې دوی هلته مثلا یو د ژوند کولو داسې وزمینه دوی ته نه ده برابر شوي، دوی هغه کوم روحي او رواني حالت چې خراب دی، او یا هم د افغان په نوم له دوی څخه استفاده شوي. تر اوسه داسې اسناد د یو افغان نه دي تېره شوي په اروپایي هېواد کې چې ویل شي دا افغان دی، او دوی په اروپایي هېواد کې داسې یو جرم ترسره کړی.
حیدر صاحب، میرمن شیرزاد یو مسله یادوي، دا هغه افغانان چې په اروپا او په لویدیځ کې دي دا یو کټګوري بولي، او هغه افغانان چې په ګاونډیو هیوادونو کې دي بل کټګوري بولي، او فکر کوي چې د ځانګړو مسایلو په خاطر باندې ګاونډي هیوادونو له افغانانو سره ناوړه چلند کوي. فکر کوي دا کټګوري پر اختیار سره هم درې کټګوري دي، او که زه خپل بیا هغه پوښتنه تکرار کوم چې په مونږ افغانانو کې هم څه مشکلات شته په ژوند کولو کې، یا په نورو ټولنو کې، یا بهرنیو ټولنو کې د ژوند کولو په اساساتو کې زمونږ ستونزې او مشکلات شته؟
مننه تکل صاحب، زه فکر کوم چې په دغه کټګوري بندي کې میرمن شیرزاد ډیر ښه نقطې ته اشاره وکړه. هغه دا دی چې ګاونډي هیوادونه په دې کې ماجر یا کډوال بیخي زیات دي، یعنی تعداد یې بیخي په میلیونو ته رسي، نو دغه مدیریت یو څه متفاوت دی، او عقدایي او سیاسي چلند ورسره کیږي. یو توپیر چې زه اروپایي هیوادونو سره او د ګاونډي یا د منطقي هیوادونو سره د افغان کډوالو په بحث کې وینم، هغه دا ده چې کډوالۍ سیاسي برخورد ورسره کیږي. په غربي هیوادونو کې یا حتی په ترکیه کې چې مثلا تقریبا د منطقي فرا منطقه یو ملک دی، چې نیمه په اروپا کې دی او نیمه په آسیا کې دی، خو موږ ته لکه تقریبا د فرهنګ له لحاظه هغه دی خو یو ترانزیتي هیواد دی د افغان کډوالو لپاره چې کله دوی غواړي اروپا ته ولاړ شي. یعنی دوی افغان کډوالو سره د دوی برخورد حداقل د دوی د مشخصې پروندې یا د دوسیې په اساس ده، سیاسي چلند نه ورسره کوي. ویني چې وروره په انفرادي شکل باندې د دوی قضیه څېړي، که دوی د پناهندګي یا د کډوالۍ یا د اقامت مستحق وي، خپل د قوانینو او د نړیوال کنوینشنونو د مندرجاتو په نظر کې نیول سره یو ته دغه حق ورکوي. یو بحث چې د تاسو پوښتنه پکې راخلاص کیږي، هغه دا ده چې آیا موږ سره هم څه مشکل شته؟ لکه موږ افغانان هم دا څه ستونزه لرو؟ بلې،
دا اساسي پوښتنه ده چې باید ځواب ورته وموندل شي.
دقیقا موږ د ادغام په برخه کې اکثرا ځکه چې داسې یو هیواد پاتې سوی چې په تیر 50 کلونو کې جنگ په موږ باندې حاکم دی، او چې کله په یو هیواد کې جنگ حاکم وي هلته منطق، هلته مثلا دغه اجتماعي اخلاق حتی تر شعا لاندې راځي. د موږ نه څوک تللي دي، مثلا هغه کسان چې مثلا اروپایي هیوادونو ته تللي دي په منظم شکل باندې ورغلي، خو هغه ده جلا مسله ده. یو کټګوري خلک هغه کسان چې په 2014 کې د تاسو په یاد وي یو سیلاسات د مهاجرینو نه تنها د افغانستان نه بلکې د پاکستان نه د ایران نه خپل د افغانانو په نامه باندې اومدار از د شمالي افریقا او د مرکزی افریقا خلک د لیبیا لاري ایتالیا ته ورسېدل، اروپایي هیوادونو ته ځانونه ورسول، او افغانان هم لکه څنګه چې ما مخکې اشاره ورته وکړه د ترکیې لاري ورسېدل اروپا ته. نو په دې کې هغه کسان چې مثلا د کار لپاره ایران ته تللي وي یا ترکیې ته تللي وي، د یو زمینی په استفادې سره چې مستحصیل ته د سوریې کړکې چې ولیدو په 2014 کال کې ستاسو په یاد وي، نو په یو ګڼ شمیر باندې کډوال نه تنها افغانان بلکې د سوریې و د عراق همدار از د افریقا هیوادونو افریقایي هیوادونو کډوال اروپا ته ورسېدل.
یعنی ستاسو اشاره دا ده چې دغه کډوال چې هلته تللي دي، دغه افغان کډوال، دوی لکه د ټولنې هغه برخه خلک وو چې یعنی ډیر روزنه نه و لیدلې، دوی یا له تعلیمي پلوه ډیر لوړ خلک نه و، همداسې وایست؟
زما د خبرې د کولو هدف دا و چې خدای دې وکړي چې اوریدونکي د مانه په دې بحث باندې خفه نه شي. اما متاسفانه یو واقعیت دی چې یو تعداد هغه افغانان تللي دي چې خپل د ارمنونو د ترلاسه کولو لپاره، یا مثلا خپل ځان لپاره د تحصیل، د تعلیم، د کاروبار دي هغه لپاره. اما یو تعداد هغه کسانو چې نه خداګال ته ورسېدل، د یو فرصت ورته مساعد سو ځانونه ورسول، لکه چې په 2021 کال کې سیدا کرکیج رامنځته سو او یو تعداد خلک راووتل. نو په دې کې هر رقم خلک راووتل دي. متاسفانه د مشتاز هیواد لکه څنګه چې ما مخکې اشاره درته وکړه، 50 کاله په جنگ کې پاتې سوی ده. نو یو تعداد هغه کسان هم دلته ورغلي دي چې مثلا د فکری له لحاظه، د استعداد له لحاظه، هغه انټلیکچوال ابیلیټی چې انګلیزان ورته وایي، د هغه له نقطه نظر نو د هغه ټولنو سره وفق نه لري. مثلا دلته یو تور طریقه باندې روزل سوی دي، چالت ورزي مثلا میرمن شیرزاد د کورنۍ او تاریخوالو ته اشاره وکړه چې په غربي هیوادونو کې دا مسله خصوصا د کډوالو په ټولنو کې او په تیر په افغانانو کې ډیر لیدل کی. نو باید د ادغام په برخه کې افغانان لږ کوشش وکړي چې د هغه مطبوع هیوادونو چې دوی ورغلي دي حالت ځای پر ځای سوي دي، د یو د قوانینو په شعاع کې ځوند وکړي تر څو چې د غول لپاره او د نور افغانانو لپاره ستونزه جوړه نشي.
ډیره زیاته مننه. په یو دقیقه کې میرمن شیرزاد راته وایست چې د طالبانو د حکومت اقدامات له دغو کډوالو سره چې رستنیږي، ستاسو په نظر ستاسو لپاره لږ تر لږه د منلو دي، یعنی کافي دي؟
د اوس لپاره څنګه چې طالبان حکومت هم په لاس کې نه لري، که څه هم د دوی سره ډېرې مرستې کېږي د اروپایي هیوادونو یا نړیوال ټولنې لخوا یا بهرني هیوادونو لخوا، خو په کور دننه اوس هم د وزګارتیا او بیکاري، د لوږې، فقر کچه ډېره لوړه ده. دا بسنه نه کوي. خو یو وخت مسله دا ده چې افغانستان ډېر غني هیواد دی، که چیرې طالبان په خپلو غواړي په کور دننه افغانان ته د کار زمینه برابر شي، دغه شرایط دوی ته مهیا شي چې دوی هیڅ کله هم ځله نه کې چې دغه ورو کاغه اروپایي هیوادونه دي که ګاونډي هیوادونه دي، دوی ته د مهاجرت ځله نه کړي او لاړ نه شي. د اوس لپاره دا ډېر لوی سپه مهاجرین دي چې افغانستان ته راوړي، او افغانستان هغه جګړه ځپلې هیواد دی چې هیڅ هم په لاس کې نه لري. دغه اقدامات چې ترسره کیږي بسنه نه کوي، خو یو اندازه پورې بیا هم یو څه کېدل شي. خو بیا هم یو ویره بیا هم دا چې لکه څنګه چې اوس هم په ډیرو ګاونډي هیوادونو کې هغه افغاني اسناد لري چې په هغه اسناد په اساس دوی بهرني هیوادونو ته هم وتلې دي. زما ویره دا چې اوس هم په کور دننه شرایط معیانه دي، او داسې نشي چې ډیری وګړي هلته بیا لاړ شي او د افغانانو اسنادونه ترلاسه کړي او په نورو هیوادونو کې داسې ستونزې رامنځته شي.
د تاسو نه مننه میرمن شیرزاد. قدرمن اوریدونکو، د بشري حقوقو فعال نسرین شیرزاد او په افغانستان کې د کډوالۍ د نړیوال سازمان د اما اړیکو پخوانی مسؤل نصیر احمد حیدرزای په دې خبرونه کې میلمانه و. د ازادۍ په چپو کې پروګرام لتاسو هم مننه کوم قدرمن اوریدونکو چې په دې خبرونه کې مو راغلی، پوښتنې مو وکړې او برخه مو واخیسته او د خبرونه مو تر پایه واوریده. د خبرونه په همدې ځای پای ته رسیږي. تاسو ته بلنه درکوم چې د ازادي راډیو پاتې خبرونه واورئ.